درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازري رادیو خبرونه پیل شوې چې د ماشوم تر او بجو دوام کوي. نن یک شنبه ده، د مریض ډیر لسو څلور نیوی د سنبولې اتمه او د 2015 میلادي کال د اگست ډیر شمه. د ازري رادیو په دې لمړی خبری مجله کې چې ز اسمت څاروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، په هلمند کې د لسکونو وسلوالو طالبانو د وشل کېدو په اړه، د افغان چارواکو د ادعا په زابل کې د طالبانو د خپل منځي کتو او ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو. لومړی د دې سات خبرونه واورئ. د هلمند والی وای د موسی کلا د بیرتنیولو په عملیاتو کې 150 وسلوال طالبان وشل شوي. د ایران ولسمشر له لوېدي سره پر اتمی موافقې د پارلمان له رای اخیستلو سره مخالفت وکړ، او اتریشي چارواکو بیا په یوه لارۍ کې غیر قانوني پناه غوښتونکي نیولي دي. د خبرونو تفصیل. په هلمند کې چارواکي وایي چې د موسی کلا ولسوالۍ د هغو سیمو په نیولو کې پرمختګ کړی چې په وروستیو کې وسلوالو طالبانو لاندې کړي دي. د هلمند والی میرزا خان رحیمی په دې اړه پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د ورسېدلو استخباراتي معلوماتو له مخې په موسی کلا ولسوالۍ کې په روانو عملیاتو کې تر اوسه پورې 150 وسلوال طالبان وژل شوي دي. نوموړي همدارنګه په دې عملیاتو کې چې افغان هوایي ځواک هم پکې برخه لرله، د 2 افغان سرتیرو وشل کېدل تایید کړی دي. په دې اړه نور جزئیات وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. افغان چارواکي وایي سرتیرو یې د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو مهمه پوسته نیولې ده. د بدخشان مرستیال والی ښاغلی بیدار پرون ازادي راډیو ته وویل د ووم کنډکټ قمندان امان الله په مشرۍ یو شمېر سرتیرو د کزدی پل په سیمه کې چې د وردوج ولسوالۍ ته په غځېدلې لاره کې پرته ده، د وسلوالو پر دې پوسته برید کړی او هغه یې نیولې ده.
پوسته د کزدی د پل په سر باندې یو مهم ستراتیژیک نقطه وه د طالبانو لخوا، نه د عامو خلکو خصوصا د دولتي مامورینو لپاره یو لوی تهدید و. 3 نفره طالبان وژل شوي، 2 نفره یې دستګیر کړي دي.
د بدخشان مرستیال والی وایي دا پل چې وسلوالو طالبانو پرې پوسته جوړه کړې، د خلکو او حکومتي مامورینو د تګ راتګ په لاره کې مهم پل دی. روسیا وایي په افغانستان کې د وسلوالو له لوري یو اوکراینایي یرغمل خوشي شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زاخاروا پرون موبایل د دیمیترو بیلی په نوم د اوکراینای د روسی چارواکو د هغو فعالو هڅو په نتیجه کې خوشی شوی چې له افغان حکومتي لوري سره په نږدې هماهنګۍ ترسره شوي دي. ویاندې په دې اړه نور جزئیات څرګند نه کړل، خو ویل چې دوی چمتو دي نوموړی اوکراینای دغه هیواد ته وسپاري. روسیه هر وخت چمتو ده چې ښاغلی بیلی په افغانستان کې د اوکراین استازو ته وسپاري. د دې میاشتې په پیل کې په انټرنیټ کې د یوې ویډیو له خپرېدو وروسته کیف تایید کړی و چې بیلی یرغمل شوی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی له لویدي سره پر شوې موافقې د دې هیواد په پارلمان کې له رای ورکولو سره مخالفت کړی دی. د جولای په 14 نیټه ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د خپل اتمی پروګرام په اړه یوه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې ایران خپل اتمی فعالیتونه محدودوي او په بدل کې پر دې هیواد لګېدلې نړیوال بندیزونه لرې کیږي. پرون یک شنبه روحانی په یوه خبري غونډه کې وویل دا موافقه د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره یوه سیاسي موافقه ده او کوم نوی تړون نه دی چې د ایران د پارلمان تایید ته دی اړتیا ولري. د ایران پارلمان د دې موافقې د څېړنې لپاره یوه ځانګړې کمیټه ټاکلې ده. د ایران ولسمشر وایي د دې هیواد د ملي امنیت شورا لا دمخه د دې موافقې څېړل پیل کړی دي. اتریشي چارواکي وایي په یوه لارۍ کې چې شپږ ویش غیر قانوني کډوال پکې سپاره وو، درې تنکي ځوانان په ناوړه روغتیایي وضعیت کې موندلي دي. د اتریش خبري آژانس وایي دا لاری چې افغان، بنګلادیشي او سوریایي کډوال پکې په پټه انتقالېدل، د جرمني سرحد ته څیرمه د پولیسو لخوا ودرول شوه. د لاری رومانیایي ډریور هم نیول شوی دی. له بلې خوا د هنګري محکمې د هغو څلورو مشکوکو کسانو د توقیف موده غځولې چې په اتریش کې په یوه بله سرپټې لاری کې د موندل شویو یو اویا مړو کډوالو په تړاو نیول شوي دي. په دې مشکوکو کسانو کې درې بلغاریان او یو افغان شامل دي. پر دوی شک دی چې د انساني قاچاق د یوې لویې ډلې غړي دي. او د فرانسې د ولسمشر دفتر وایي فرانسا او جرمني د هغه پلان ملاتړ کوي چې له مخې یې د اوکراین په ختیځ کې له راتلونکې اونۍ بشپړ اوربند نافذیږي. د اګست په 26مه نیټه د کیف د حکومت استازي د روس پلو بلتون غوښتونکو له استازو سره په دې سلا شول چې د سپتمبر له لومړۍ نیټې څخه به له اوربند څخه هر ډول سرغړاوی پای ته رسوي. په اوکراین کې د سپتمبر لومړۍ نیټه د ښوونځیو د نوي تعلیمي کال د پیل ورځ ده.
پاموکي له ازادي رادیو نه د افغانستان د سوسترو خرونو د هوا حالاتو ته چی د نړیوالې هوا پیژندنې د ادارې لخوا د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره د اټکل شوې ده. کابل د تودوخې لوړ درجه یو دیرش چې ټپنزلس، اسمان لمر، هرات هم اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه دیرش، کیټه سوار لسخودل شوی. مزار شریف اسمان زای زایبریز، د تودوخې لوړ درجه 2 دیرش، کیټه 22 کل شوی ده. کندهار د تودوخې لوړ درجه 3 دیرش، کیټه 3، اسمان لمر. جلال آباد هم اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 2 دیرش، کیټه 15 لسخودل شوی. ګردیز د تودوخې لوړ درجه 26، کیټه 12، اسمان شین. او په پای کې بامیان د تودوخې لوړ درجه 40، ټیټه 15، اسمان لمر خودل شوی دی.
و بجه او و دقیقه شوی دا سری رادیو خبرونه هم د سهار په 2 بجې پیلېږي. د ماشام تر 2 بجو دوام کوي. د ماشام له 2 بجو وروسته په همدغه سپو چې اوس ازادي رادیو پری اوري، د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. د رواني خبری مجلې په دوام کې وابري. د هلمند والی وایي د مساکله د بیرته نیولو په عملیاتو کې طالبانو ته درنې مرجوبلیا وشتي. د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه ردوي چې ګواکې د هند او افغانستان د ستراتیژیکو همکاریو غونډه د افغانستان او پاکستان د اړیکو له کبله ځنډیدلې.
د دوی دلیل په هیڅ ډول د افغانستان او پاکستان د اړیکو پورې مربوط نه کیږي.
په زابل کې د طالبانو ترمنز نخټه شوې دي. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون 2 غړیو غونډې ولیز بایکاټ کړې دي.
دیو دغه فیصله کړې و چې 30% احزاب ته سهم ورکړي. په دې معنی باندې چې 100 د پارلمان سیټونه باید احزاب ته ورکړي شي.
د ځوانانو د همشغي او پیاوړتیا یو مدني ټولنه د غزنی تعلیمي وضعیت د اندېښنې وړ بولی.
بیماریخ پوری داره چی شخصی فکر دی باید که بیسی سریعت و نسوالیت مکاتب بند پس پا غزنی که حکومت داری دی ازملال پحلت کی دار.
دا دیو زینو نور و موضوعاتو ترچنگ دا افغانستان مسائلو تا پا طول ویدیوزو و رسپانو که کتنکو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د هلمند والی وای د موساکلا ولسوالی په روانه جګړه کې 150 وسلوال طالبان وشل شوې دي. میرزا خان رحیمی وای د موساکلا د هغو سیمو په بیرته نیولو کې چې په دې روسیو کې طالبانو لاندې کړي، له امنیتي ځواکونو سره افغان هوایي ځواک هم مرسته کوي. خو د هلمند ولایتي شورا یو غړی وای افغان پولیس ځواکونه ولسوالی ته چیرمه په یوه دشته کې ځای پر ځای شوي او تر اوسه پورې ځکني عملیات نه دي پیل شوي. په دې اړه اجمل ان راپور لري.
د هلمند والی وایي د مساکلا په ولسوالۍ کې د حکومت له لاسه د وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره یې عملیات روان دي. پرمختګونه پکې شوي او افغان هوایي ځواکونه په دې عملیاتو کې د افغان پلي ځواکونو ملاتړ کوي. مرزا خان رحیمی پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دوی د معلوماتو په اساس په عملیاتو کې 150 وسلوال طالبان وژل شوي. ښاغلي رحیمی همدارنګه تایید کړه چې په مساکلا کې په روانه جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو 2 سرتیري هم وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړه
یو عملیات په مساکلا ولسوالۍ کې پیل کړی ده. انشاءالله نتایج ډېر ښه دي او داسې بعضې رسنو او بعضې افرادو دا تبصره کولی چې ولسوالۍ د مساکلا کاملا د دښمن په لاس کې ده. داسې نه ده، بعضې پوستې عقب نشینی کړې وه چې هلته فعالیت جریان لري. انشاءالله وضعیت به هلته نورمال شي او موږ هلته پروګرام دا لرو چې نور هم خدمات خلکو ته وړاندې شي، څه د سیاحت په برخه کې، څه د معارف په برخه کې او نورو د انکشافي پروژو ته هم.
ښاغلي رحیمی په ټینګار وویل چې تر اوسه په دې عملیاتو کې ولسي خلکو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د هلمند والی همدارنګه وویل چې په دې عملیاتو کې بهرني ځواکونه هم برخه نه لري، خو د هلمند ولایتي شورا یو غړي عبدالمجید خونزاده وویل افغان امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ مرکز ته نږدې په یوه دښته کې ځای پر ځای شوي او تر اوسه یې مځکني عملیات نه دي پیل کړي. خو نوموړي وویل چې د طالبانو پر مورچلو د افغان هوایي ځواکونو لخوا بمباری شوي دي.
دا هوایي ځواکونو هلته بمباری کړي دي، ځینې ځایونه وسلوال مخالفین ته دي بمباری لاندې راغلي دي، وسلوال مخالفین ته تلفات اوښتی دي. نور کې کوم نه وه جګړه نه ده شوې، پیاده جګړه او نه هم عملیات، پیاده عملیات شوي دي.
د مساکلا ولسوالۍ مرکز کې د امنیې قومندانۍ د ودانۍ په شمول یو شمېر دولتي ودانۍ درې ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېدي. یو شمېر خلک پر حکومتي چارواکو انتقاد کوي چې د دې ولسوالۍ په مرکز کې د طالبانو تر پرمختګ د مخې د ولسوالۍ د سیمه ییزو چارواکو د غوښتنو سربېره هم په وخت اضافي پوځي مرسته دغه ولسوالۍ ته ونه رسوله او همدا د دې سبب شو چې هلته محاصره د ملي اردو او ملي پولیسو سرتیري له ځینو پوستو په شا شي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون دوه غړي وایي د دغه کمیسیون ځینې غړي هڅه کوي څو خپلې اجنډاوې ورباندې تحمیل کړي، نو ځکه د دغه کمیسیون غونډې تحریم کړي دي. شاه محمود میاخیل او کاون کاکړ خبرداری ورکوي چې تر هغو به د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غونډو ته نه حاضریږي چې حکومت دغه کمیسیون ته بې طرفه کسان معرفي کړي نه وي او پکې اصلاحات راوستي نه وي. د حکومت اجرایي ریاست بیا وایي حکومت به هغه طرحه ومني چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د ټولو غړو غوښتنې پکې په پام کې نیول شوي وي. اجمل تورمن پرې راپور لري.
په داسې حال کې چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون له جوړېدو څو اونۍ تیریږي، خو د یاد کمیسیون د غړو ترمنځ د نظرونو اختلاف د دغه کمیسیون دوه غړي د غونډو تحریم ته اړ کړل. کاون کاکړ او شاه محمود میاخیل د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون دوه غړي د شنبې په ورځ په یو خبري کنفرانس کې راښکاره شول او د خلکو د هغې وړاندې شوې طرحې له بدلون یې پرده پورته کړه، کوم چې د دغه کمیسیون لخوا به ولسمشر ته وړاندې شي. دوی وایي د دغه کمیسیون یو شمېر غړي هڅه کوي چې په انتخاباتو کې د ولسي جرګې سل کوي چې د یاد جرګې 40% جوړوي ګوندونو ته ځانګړي کړي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون غړی شاه محمود میاخیل
دیو بیتا فیصله کړې وه چې 40% احزابو ته سهم ورکړي، په دې معنی باندې چې 100 د پارلمان سیټونه باید احزابو ته ورکړي شي او د احزابو لپاره ټول افغانستان یو حفظه وي، او 40% چې چا وګټلې نو هغه احزاب به دغه 100 سیټونه د پارلمان اخلي او په عین حال کې نور سیټونه هم د هغه نمائندگان په مستقله توګه باندې ځان کاندیدولی شي.
ویل کېږي په دغه طرحه کې چې په روانه اونۍ کې بولس مشر ته وړاندې شي، د یو شمېر ولایتونو د سلګونو خلکو نظریې راټولې شي. خو اوس دغه طرحه د یاد کمیسیون د دوو تنو غړو له مخالفت سره مخ ده چې وایي ولسمشر ته تر رسولو د مخه باید اصلاح شي. د دغه کمیسیون بل غړی کاون کاکړ ټینګار کوي چې که د ولسي جرګې انتخابات د ولسمشرۍ د تیرو ټاکنو په شان په یوې واحدې حوزې بدل شي، د درغلیو امکان به ډېر او خلک به په انتخاباتو خپل باور بایلي. خو د افغانستان د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په خپلواک ډول خپل کارونه پر مخ وړي او هر هغه وړاندیز چې دغه کمیسیون د ډیریو غړو نظر خپل کړي د حکومت د مشرانو لخوا به ومنل شي.
کمیسیون کاملا مستقل دی، استقلال لري. کمیسیون هر کله چې خپل پیشنهادي طرح او اجرا رسته وړاندې کوي، تر څنګه هغه اشخاص چې هغوی د کمیسیون له کاره ناراضه دي هم کولای شي چې خپل طرح رئیس اجرا ته وړاندې کړي. تر هغه وروسته بیا حکومت د دې طرحو پر اجراتو باندې کار کوي.
و موږ غوښتل چې په دې برخه کې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د چارواکو نظر هم ولرو، خو د ډیرو هڅو باوجود مو چا اړیکه ځواب نه کړه.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی او زلبیا. په هلمند کې چارواکي وایي چې د موسی کلا ولسوالۍ د هغو سیمو په نیولو کې پرمختګ کړی چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو لاندې کړي دي. افغان چارواکي وایي سرتیروی د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یوه مهمه پوسته نیولې ده. روسیه وایي په افغانستان کې د وسلوالو له لوري یو اوکراینی یرغمل خوشي شوی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی له لویدی سره پر شوی اتمی موافقه د دې هیواد په پارلمان کې له رای اخیستلو سره مخالفت کړی. اتریشي چارواکي وایي په یوه لارې کې چې شپږ بیش غیر قانوني کډوال پکې سپاره وو، درې تنکي ځوانان په ناوړه روغتیایي وضعیت کې موندل دي. او د فرانسې د ولسمشر دفتر وایي فرانسه او جرمني د هغه پلان ملاتړ کوي چې له مخې د اوکراین په ختیځ کې له راتلونکي اونۍ بشپړ اور بند نافذ شي. ساعت و بجې او شپاړس دقیقې شوې. تاسې زموږ شخله ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي. د رواني خبري مجلې په دوام کې به هم راپورونه لرو، خو مخکې به سالم محمد صالح درته ووایي چې په بهرنیو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
له هند خبرېدونکو خبرونه د هندو په خپل تازه غني کې لیکلي، هندوستان د افغانستان څو غشتنې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک تړون په اړه د بحث لپاره وي بي ځواب پرې ایښي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د خپلې ولسمشری دورې په لومړۍ ورځو کې ظاهرا پاکستان ته تمایل څرګند کړ او وی ویل چې غواړي پر هغه ستراتیژیک تړون چې افغانستان مخکې له هندستان سره لاسلیک کړی وو له سره غور وکړي. خو د هندو خپرونې لیکلي له هغې راهیسې تر اوسه هندي چارواکو د کابل څو غوښتنې چې پر دې مسأله د بحث لپاره وي بې ځوابه پرې ایښي دي. د خبرونې په حواله هندي چارواکو تر اوسه د افغانستان لخوا دوه درې رسمي مکتوبونه او څو لفظي غوښتنې ترلاسه کړي دي. د هندو خبرونه زیاتوي نوې ډیلی په تیرو دریو کلونو کې دغو پرله پسې غوښتنو ته نه یوازې ځواب نه دی ویلی، بلکې د هند بهرنیو چارو وزیر تصمیم ونیو چې په کابل کې د سیمه ییزې اقتصادي همکاري په راتلونکي کانفرانس کې ګډون ونه کړي. دغه کانفرانس راتلونکي پنجشنبه او جمعه په کابل کې جوړیږي چې پکې د ځینو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د پاکستان په استازیتوب په ملي امنیت او نړیوالو چارو کې د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز برخه اخلي. له برېټانیا خبرېدونکي میل آنلاین خبرونې بیا په افغانستان کې د یوه پخواني افغان ترجمان د وژل کېدو او په دې پلمه د افغان ترجمانانو پر ستونزو یوه لیکنه خپره کړې ده. خبرونه لیکي د پرویز خان په نوم 22 کلن پخواني افغان ترجمان چې طالبانو د برېټانیا جاسوس بللی خپل کور ته نږدې د کورنۍ په مخ کې ووژل سو. میل آنلاین لیکي پرویز خان وروسته له هغې ترجمانې پرې شوه چې د مرګ ګواښونه ورته سوي وه، خو بلاخره یې پر ټټر څو مرمۍ ولګېدې او ووژل سو. خپرونې د وسلوالو طالبانو ادعا هم راخیستې چې ویلې دي په پکتیا کې د پرویز خان کلي ته غځېدلې لار میاشت مخکې بنده کړې وه. شپږ وسلوال په پرویز خان او د ده په 28 کلن ورور سم پسې چې دی هم پخوا د برېټانوي ځواکونو ترجمان وو د دوی کور ته ورغلل. سم ویلي زه له کوره وتښتېدم، خو کله چې مې کشر ورور دروازه خلاصه کړه وسلوالو ونیوه، لومړی یې دوې ډزې د هغه پر راسته لاس وکړې، وروسته یې څلور یا شپږ مرمۍ پر ټټر وویشت. د میل آنلاین خپرونې ته ویلي وسلوال طالبان له پاکستانه خاص د دې لپاره راځي چې موږ ووژني، ځکه دوی وایي موږ د کافرانو جاسوسان یو، هغه هم په دې خاطر چې له برېټانوي پوځیانو سره مو د ترجمانانو په توګه کار کړی دی. د میل آنلاین خپرونې په باور ګڼ افغان ترجمانان چې پخوا یې د برېټانوي پوځیانو ترجماني کوله اوس ادعا کوي چې د برېټانیا حکومت له پامه غورځولی دي. د دوی اکثریت په برېټانیا کې سیاسي پناه غواړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هندي چارواکو د بوختیاو له امله تر اوسه له دغه هیواد سره د ستراتیژیک مشارکت ناسته نه ده جوړه شوې. د دغه وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې به کله هم له هند سره د اړیکو پر څرنګوالي اخیز ونه کوي. د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان په دې اړه د بهرنیو چارو د وزارت له ویان شکیب مستغنی سره مرکه کړې او په سر کې له هند سره د ستراتیژیک مشارکت د ناستې د ځنډیدو په اړه پوښتنه کړې.
دا د هند لخوا نه ده رد شوې تر اوسه پورې. څو ځلې چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت لخوا د هند سره غوښتنه شوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د استراتیژیک مشارکت د شورا یو غونډه جوړه شي، دوی چې ویلې چې موږ دې ته نه یو آماده، د دوی دلیل په هیڅ ډول د افغانستان او پاکستان د اړیکو پورې مربوط نه کیږي. د دوی دلایل همدا ده چې څنګه چې تاکل شوې ده دغه غونډه باید د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په مشرۍ جوړه شي، ځکه د دوی د بهرنیو چارو وزیر لمخکې نه تاکل شوې مصروفیتونو له امله په هغه وختونو کې چې د افغانستان اسلامي جمهوریت دغه غونډې د جوړېدو غوښتنه کوي دې ته چمتووالی یا آمادګي نه درلود.
په کابل کې د هند پخوانی سفیر راکش سود ویلي چې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو وروسته افغانستان پاکستان ته پاملرنه زیاته کړې او هند هم له دې هیواد سره اړیکو ته زړه نازړه شوی دی. دا موضوع څنګه ده؟
دا د یو شخص څرګندونې دي او زه نه غواړم چې په دې هکله تبصره ولرم.
حکومت په څو کې څو له هند سره اړیکې پیاوړي او موجوده سوی تفاهمونه چې یو څه موجود دي دا له منځه یوړل شي؟
د دوست هیواد هند جمهوریت سره د افغانستان د اسلامي جمهوریت اړیکې ښې دي او د قناعت وړ دي او د دواړو هیوادونو لخوا هڅې لا روانې دي چې د دواړو هیوادونو د اړیکو او همکاریو د لا ټینګښت لپاره نور هم اوچت ګامونه پورته شي.
د بهرنیو چارو وزارت له ویان شکیب مستغنی سره مو مرکه له ازادي راډیو اوریده. راپورونه وایي په زابل کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د خېټې شوې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ځینو سرچینو په حواله ویلي چې د ملا اختر محمد منصور او ملا منصور دادالله د پلویانو ترمنځ د خېټې کې 15 کسان وشل شوې دي. په دې اړه نور حال اجمل اندر کوي.
احمد ربانی د هغه کمیټي مشرکی چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنس د ملا محمد عمر د مړینې د خبر لخبریدو وروسته د جوړجاړي هڅې کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د نوموړي له خولې وایي په زابل کې د دوو ډلو طالبانو ترمنس خپل منځین خطه کې 15 کسان وشل شوي. ویل کېږي چې جګړه د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور او ملا منصور دادالله د پلویانو ترمنس شوې ده. کچېره دا خبر تایید شي دا به د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنس لومړنۍ نښته وي. د ملا عمر د مړینې د خبر لخبریدو وروسته ملا اختر محمد منصور د طالبانو مشر وټاکل شو، خو د ملا عمر د کورنۍ یو شمیر غړي او یو شمیر نور طالب مشران د نوموړي له مشرتابه سره اختلاف لري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د احمد ربانی له قوله وایي چې د محل د طالبانو د دوو لورو ترمنس سیالي تر تاوتریخوالي رسیدلې. افغان چارواکو تر اوسه پورې دا رپورټونه چې په زابل کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه شوې وي نه دي تایید کړي. خپل وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په ولسی جرګې کې د زابل د خلکو استازي عبدالقادر قلاتوال ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې په سیمه کې ډیر وسلوال طالبان راټول شوي او ترمنځ د جګړې خبره لا احتمال لري هم نه ده.
د زابل ولایت د خاکافغان په ولسوالۍ کې د طالبانو یو غټ رقم جماعتي او هغه اختلافونه چې د پمنځ کې موجود دي د دې امکان شتون لري چې یو وسلوال برخورد او جګړه پمنځ کې وسی. لري سره سره چې مشران او سپینګری د دې پمنځ کې منځګړیتوب کوي، خو دا سکتاري چې دا منځګړیتوب هم نتیجه نه ورکوي او بل اخره د دې تجمع پایله به د طالبانو د دواړو وسلوالو ډلو پمنځ کې د یو برخورد باندې به پای ته ورسیږي. او دا جګړې لپاره د زابل او کندهار او هلمند او اوروزګان د ولایتونو طالبانو یو ټولنه تشکیل کړې ده او په وسلوالو توګه باندې د جګړې امادګي نیولې ده.
تر دې مخکې د ملا عبدالمنان په نوم یو تن چې وایي د ملا محمد عمر رور دی هم په زابل کې د داسې وی جګړې په اړه خبرداري ورکړې وو. نوموړي له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویلي وو ملا اختر محمد منصور غواړي په زور له هغه طالب مشانو بیعت واخلي چې د دله مشرتابه سره مخالف دي. ملا عبدالمنان ویلی و داسې معلومات ور رسیدلی چې ملا اختر محمد منصور د هغه طالبانو پر ضد چې له ده سره بیعت نه کوي فتوا ورکوي. د نوموړي په وینا که چیرې دا فتوا ورکړل شي د طالبانو د دوو لورو ترمنځ به جګړې ته لاره پرانیسي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د احمد رباني له خولې چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د یو ځای کېدو هڅه کوي وایي دا 15 وسلوال وروسته له هغې ووژل شول چې ملا منصور د عبدالله د ملا اختر محمد منصور خلاف په سلګونو وسلوال د زابل په خاکې افغان ولسوالۍ کې راټول کړل. دا سیمه له ډېرې مودې راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. اسوشیتد پرس خبري اژانس د احمد رباني له خولې وایي هیله من دي چې یو داسې پرېکړې ته به ورسېږي چې له مخې به یې د طالبانو د مشرتابه په اړه وروستۍ پرېکړه وشي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا په نامه د مدني ټولنې غړي وایي د غزني په ولایت کې ناوړه امنیتي، تعلیمي، اقتصادي او فرهنګي وضعیت اندېښمن کړی دی. دوی حکومت ته خبرداری ورکړ چې که په لږه موده کې د غزني ولایت ستونزو ته توجه ونه کړي پراخ مدني حرکتونه به پیل کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
نامنی، اداري فساد، بیکاری، د ښوونځیو تړل، اقتصادي پروژو ته د حکومت نه پاملرنه او داسې نور موارد هغه ستونزې دي چې د غزنی ولایت د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا شبکې پرې اندېښنه وښوده. د دې شبکې غړو د شنبې په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې وویل چې سربیره پر یادو ستونزو د غزنی خلک نور د هغه ولایت پر اداري پوستونو سرپرستان نه شي زغملی. دوی چې شمېر یې لسګونو ته رسېده پر حکومت غږ وکړ چې که په لږه موده کې د غزنی ولایت د ستونزو هوارۍ ته اقدام ونه شي پراخ مدني حرکتونه به پیل کړي. د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا د شبکې مشر عنایت الله ناصر وویل
غزنی کې فساد، انحصارګرایي سازمان یافته ډول سره حاکمه ده. د معارف په اداره کې شخصي فکر د باعث کېږي چې سریت ولسوالیو کې مکاتب بند پاتې سي. د بیان ازادۍ نقض ویني خو څوک د دې جرات نه لري سي اواز اوچت کړي. په غزنی کې حکومتداري د اضمحلال په حالت کې ده.
د دې شبکې غړو وویل د غزنی په ولایت کې ځینو چارواکو د شخصي ګټو لپاره په هره برخه کې د خلکو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. دوی دا هم وویل د ولسوالۍ مرکزونه د خلکو د خدمت پر ځای د ځان ساتلو په فکر کې دي. ویناوالو د غونډې په پای کې وویل چې حکومت ته د دوی خبرداری د اوږدې مودې لپاره نه بلکې تمه لري چې په څو اونیو کې په هکله اقدام وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې د غزنی ولایت پر سیمه ییزې حکومتولۍ انتقادونه کیږي، بلکې څو ورځې مخکې د یوې مدني ټولنې او د ولسي جرګې ځینو غړو د غزنی والي او یو شمېر چارواکي په اداري فساد او په ناامنیو کې په لاس لرلو تورن کړل. افغان چارواکي وایي د غزنی د هر اړخیزو اصلاحاتو لپاره پروګرامونه ترتیب شوي خو په ځینو وختونو کې ناامنۍ د دې سبب کیږي چې دا پروګرامونه پلي نه شي او یو لړ موقتي ستونزې پکې رامنځته شي.
د ژوند رنگونه.
زما نوم شاهد دی او له کونړ ولایت یم.
کونړ ولایت هغه منظر کشي چې څه ډول دی دا که په الفاظو کې کولی شي.
کونړ ولایت یو ښکلی او مشهور سیند لري چې دغه سیند یو اړخ ته هم غرونه او بل اړخ ته هم غرونه ډېره ښه شنه منظره لري. چې دغه سیند په دغه کې بهیږي واقعا یو ډېر ښکلی منظره یې رامنځته کړې ده. او دغه کونړ سیند چې دی ډېر مشهور مایان هم لري. او
کله کله تاسو پخپله ورغلي یاستئ مایان مو نیولي که نه؟
هو موږ ورغلي یو مایان مو نیولي دي. تل مایان نیسو او بیا یې ډېر په شوق ډوب پخوي نو ډېره مزه کوي. ډېر خواږه مشهور مایان دي اگر په ټول افغانستان کې نوم لري.
دا د مایانو د نیولو طریقه څنګه تاسو ته نیسئ؟
دا خو مختلفې طریقې دي. یو قسم چې دی جال ورته وایي په هغې باندې نیسي. بل قسم پخوا به داسې وو چې بمونه به یې سیند ته ارتول په دې به یې نیول. اوس چې دی هغه دولت هغه بمونه بند کړي دي نو اوس یې په زیاتره په جالونو نیسي.
کله چې تاسو مایان ونیسئ بیا یې د پخولو لپاره چیرته وړئ؟ آیا کور ته وړئ که نه ملګري دوستان راټولیږي او یو ځای کې میله کوئ پرې؟
زیات وخت داسې کیږي چې ټول ملګري په ګډه دام واچوي نو مایان سره په ګډه راټول کړي. د چا دام کې څومره نښتي په ګډه یو وجره کې پخوي او زیات وخت داسې کیږي چې کور ته وړي کور کې تنه پخوي.
دا د مایانو د پخولو طریقې څنګه ده؟ یوازې په غوړو کې پخوي که نه په انګاري سره کوي یا نورې طریقې هم شته؟
یوازې مونږ چې پخوي یوازې د غوړو طریقې ده په تابۍ باندې پخوي او بله داسې طریقه باندې مونږ نه دي پخ کړي تر اوسه. وسته
په نورو سیمو کې تا کله مایان خوړلي که نه؟
او خوړلې مې دي. سروبي کې مې هم خوړلې دي، کابل کې مې هم خوړلې، نورو سیمو کې مې زیات سیمو.
د خپلې سیمې چې ته د کونړې د اغې سیمه او او د نور سیمه ماهیان څومره فرق کوي
استاد ډیر توپیر لري د کونړ د سین ماهیان چې دی هغه ماهیان چې دی د سروبي ماهیان سره ډیر توپیر لري هغه رقم ته تازه او کلی خپل ذائقه لري هغه خوان چې پاغه کې د هغه په دې ماهیانو کې نشته او زیات دلته کابل او سروبي چې دا ماهیان د پاکستان ناراضي په دې خاطر د کې خوان نشته
دا زموږ لمړی خبری مجله او اوس په بل خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کړی.